جوازونه هم اخیستي دي. په تیر کال کې د جاسماب جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجه څخه مرسته وشو. خبريالانو ټولي دوسیه د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1990 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو دا مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل کندهار د انارګل د مشاعرې په اړه راپور لرو.
لوی خدای لوی خدای تر جوړ د اوران ملت کړې، زمړ پر خاور زمړ پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري د غم او مصیبت کړې، لسینو مجر کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي راډیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړې کړې.
خنړې دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب یې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په ځپانه کې به لنډ کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدای خال د ډیبي کولاته لا کولا ور بخلی و وخت یې د یو میاشت بو.
په ادب جام کې به لغمان تلاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپلې لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی،
او په ورېښمین خیال کې به د پروفیسر بخساده دانش د نمنځ غونډې راپور واورو.
نه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړو چې دانش عبدل تراو بولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په شش درک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي راډیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبریالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانزی سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسیږي. د راډیو مجلې نننۍ غنه د خپلو دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکوونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مې نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټول په یو وخت له افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربیره یو شمیر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. همداراز په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د وی غونډې په ترڅ کې په جګړه کې لښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال اشوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنې چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لرې نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنې مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نور مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نور مولې پکانو.
انارګل کلنۍ د دې زمو شاعر چې هر کال دا نارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه د کندهاري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول سوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ساینه له جنګ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نور شاعرانو سولې ته ځانګړي سوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ د اوران ملت کړې، زمر پر خاوره، زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري دغه غم او مصیبت کړې، له سینو مجرې کرکه او نفرت کړې، را په برخه مو د سولې ښه نعمت کړې، د اوران ویجار وطن را ته جنت کړې.
هر کله راشي سپینې سترې سولې، زمونږ له هېواد مرورې سولې، زمب د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چترې نزی پردې لکړې سولې، راش چې سا واخلي او شکر وکړي، زمون بچي زمون تور سرې سولې.
په نسا په ګړې دوبه مې غزل سره راځي، سولې بدرګه به انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې، سولې تو خدای که ناراستي وکړي راتک کې، نو راشه د کمزور او مټو زور نشه، یا طالب ورور دی یم ورور نشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشد کمزور او مټو زور نشا، او یا طالب اورور دی یم اورور نشا، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شا، او نور دی په دې خپل قام می رو باندې شا.
انارګل مشاعره ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبی یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت د خپل فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړي.
ویسی انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتری پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو پروزلو د کتاب او پزړونو کې د مینې او عاطفي زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام ورسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل شي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د مونږ په ټولنه کې ژور ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کمشي د سولې خوشبو رام باندې لګي، کی دیش حالات خوشي د سولې خوشبو رام باندې لګي، د سولې خوشبو رام باندې لګي.
پروشو چې د ازادي رادیو لڅپې بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشتي محرم دراني غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مين راځي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مکسر نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقه د میز پر سر پرتې دي. دی وسور قلم سر هم ور سر پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم له ورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال دی وخندرو یزمان تصویر راځړېدلې. تشي چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګردوهله کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له مخ سره خوې پامانی کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزي د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچوي ځکه څښتن یې تری عمرې خدای پامانی اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتې محرم دورانې ځای خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دو د اسلامی عقایدو کتابونه او د اوبو ګردوهله ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی ده ځکه فرشته محرم دورانی په عمری سفر تللی ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خنړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبریالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد لا هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه
وي. ډیر ښکلن سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څو ورځې وروسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کاله کار وکړ.
د خدای په امان.
وویش کلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. له واده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د اوس پاکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شوی و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل په هنتون د شریعت د پهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اثر چې ترورستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال په تیریدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوی. دګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خو سر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجله
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی وو، نو کله چې په تیارې کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی وو چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی
اسمانو
دا یوازی ځواني مرګ کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بلابلو رسنیو شپږ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وشل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتېږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. له دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه حتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د حنانځی بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی و. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت یې ما هره شیبه ډېره ځوروي.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو څوکۍ له هماغسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان:
واقعا تور ورځ وه او تور ورځ ده. لا هم مانن هم د همدغې ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سه شنبې پورس په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د خپلو دغه وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شان وویل چې باید اخکیل اړخونه له خبریالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبریالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل:
لخکیل غواړو چې خبریالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي، او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبریال غواړي باید خبریال ته معلومات په وخت ورکړي.
که افغان حکومت دا که طالبان دی که یا هم نور وسوال دی په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی او خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې اتسم د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنوني توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مشه
په خیر اوسه. سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکي به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې مل مکړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړی دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپیلین، یو امریکایي لیکوال دی. په جینایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بېلابېلو اړخونو باندې غږېدلی یم. نو په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایراني لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی، پر لیکه خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او تر څنګ یې د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې زه خپل مقالې لیکم، د ملګرو کمی مقالې وسیږي داغو مقالې مې پکې خبرې کړې دي او تر څنګ یې له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خپرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطي او نور څه شیان دي، په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغه سره مې هم به په خطیس کې چې کوم رسنې وي د معمولا جرنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د جرنالیزم ټرن په توګه کار کوو رسنې چې وي ډېر ابتدایي وي نو د رسنې سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی جرنالستانو مو ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی متاسفانه یادم وتو هغه لکه گل شوند لکه پان سترګي زما د شری ټول غنوم ده هغه لومړی ټول چې دغه چاپ شوی ده او ډیره خلک خوخه کړی ده یو بل ټول غ هم لرمه چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت ورسېدو چاپ ووي کله چې आवाज شم نو یو بل ټول هم چمتو ده نو شعر شاعری هم کله کله کو سر
نه څه ما سر پښتنه راځي چې شاعرانو هغه خلک چې هغه هنري ادبیات تخلیقی هغه تر ډیره پوری د خیال لی او عاطفی او هنری نړۍ مخلوق دی او تر ډیره پوری عاطفی او تخیل ډیر فوکس دا غوی زیات وی ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص چې غوی تر ډیره پوری حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغه سی ده خدای دغه سی پیدا کړی ده چې مثلا د دوانو سیزونو جوهر د په وجود کې شته ده لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغې نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په لټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا به ازما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمۍ یو دانو نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دان غفل شي وي چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونو پلټي نننی سنس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله دا سي ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلی ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سي په خوب او په خیال کې دغه سي نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل کې دغه سي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سي هغه کې دغه سي دغه سي شمه دا هم یو تخیل دی چې سړی ځان لپاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کدا نه نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنې بدوی بکولې نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم په همدغه واجب خدای پاک دوی وجود کې رنګښت چې دوی دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خپل لکه د شاعر په خپل وفي کل وادي نه هی مونږ په هر وادي کې چې دی لاله هند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په همدغه کې ده حقیقت چې ده 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې ده تخیل ده 0 ترمنځ یا مثلا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې دي د انسان په جوهر کې نو دغه ننني ساينس ته چې ده په همدغه وجه پرمختګ ورکړی ده مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې ده تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دي دغه انسپکشن چې د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
مخکې تاسو په خپل خبرو کې د شاعرۍ خبرو وکړه چې شعر ملي کوي د تخلیق برخه ده د سیډن په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دي بیا دی ویل چې په ژباړه کې هم د کار کړی دی د ژباړه مسله څنګه و دی څنګه مخه شو چې ژباړه دی وکړه
د ژباړه خو چې دا په پښتو کې په الحال زنن دی اړینه ګڼم مګر مثلا په علمي لحاظ باندې کده نور ژبو سره ځان پرتله کو په ورستیو کې ډیر کار وشول ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړل د بهرنۍ ژبو نه اثر راوښباله ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا منګه په بلابلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا مې سوچ مثلا دغه اثر شدید باید په پښتو کې وسی مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نو ولسه ما په دغه کم ځای کې محسوسول نو دغه اثر باندې ترجمه کړی دي. مثلا ما په دینی برخه کې دوه نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم. یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خپور کړی دی. هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي او هم دینی ملحوظاتو مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي، یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټول سره اړیکی په داخل کې غختلی وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې ترجمه کو خدای شز ما لپاره خپل ما چې کله ولستل ما لپاره ډیر ګټور وو. نو په دغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شول او خلکو خبر درګه کوټولنوالو پاغي کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نیول سره دغه مسائل څېړل شوی. نو هغه کتاب چې ده څنګه څه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچې تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي ځکه اوریدونکو هم په دې تمه یې چې نایل صاحب نه یو شعر واوري. ساده شعر مینوال به اوس غوږ وي.
نو ما د سین نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه واړی واړی دوه ټوټي به یې سره یو څلوري زره د خپل وجود مړی تناس تیما او ویر کوم د خپل وجود مړی تناس تیما او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او ک تقصیر کوم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بلاشمه د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشمه خوونه د اکثیر کوم. او یو درې باندې نور دی د بل شیر زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه
زرا زما ته زما پتم اوسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاروی تل ناساز هر موسم کې
گزاروی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو بی موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخ کاری زما په کم اوسه.
مننه. نن څه ته ورسه پوښتنه پتو کو اوس مهال په څه بوختی څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیای
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لسانس تراله ما د ننګرهار د خوونی او روزنی تعلیم و تربیه پونځي نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په ننني پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه دیو انتخاب کړي. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه دیوا. هوا ورځ تر بلې سړېده. د منی موسم خپله کړه تازه بار کړې وه. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمني کورسونه پیل کړه. یوه ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو، اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل. ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ دیوه نومېده. دیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تېرېده. یو میاشت ووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه.
پلار می چوپ خلن است بو. پلار می چه ده پاسه ده شپیتو کلو با وو. نور لکار الوی دلی وو. زهم ده چه کم شپاره سو کلو وو. درانه کارونو سر بلد نوم. لنده دا چی همه غورز و زل کورسه پاتی شوم. او دیوه می بیاونه لیده. یو خواه ده نیسته کراونه بل خواه ده دیوینه لریواله نور غمونه زیگول. چیز ما جوندی لسترو گواخونو سر مخ کرده وو. ژوند می هم داسی روان وو. دری کالا پا هم دی حالت کی تیر شل. ما مکتب خلاص کرده وو. خود نیسته درد مو لا هم اردونو کی چڑی کی پاشلی. نیموش بو که با دیوی هم کلا کلا زمادی یادونو نڑی تا تترانا ورکولا. کانکور تا ده چمتوالی مرحله او در سونمی پدی رستونزو پاس کرل. ایو او رزمی ماما کروم چی ده موبایل شرنگ شو. یاسین وو وقت میونی وو سلام جوړ بخیر علیکم السلام زیره می در بنده د چه شی زیره جر یو وای حالنو خول دیری زوری دا ورسته ی خول خلاص کړه کابل په هنتون تبری علی شبی تا تا استا کورنۍ ته دی مبارک وی لکه خوب چی وینم باور می نکیده زما د دردی دل ژوند لسترو ارمانونو یو هم کابل په هنتون ته تک وو لدی سره مټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډیر خوشاله شول لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سمستر به نیمایي شوی وو یو ورځ دولس بجې به وي چې درس مخلص شو کور ته مې د تلو نیت وکړ ښه شېبه روان وم عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لورې ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه د تګ نه آشنا برېښېده لکه ټول ژوند میچی د دې د تاک کاته کړی وی زتری چابکوم لک ستری مخکی شوم د وتو دروازې ته چې ورسیدم یو آشنا غږ می تر غوږ شو سمیره و سمیره دی غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه شاته می وکتل د حجاب نه راوتلې شنې بخونی غټې سترګې می سترګو ته نیغي ولاړې وی مالا هم نه پیژنده چې دا بډی ووی دا هغه پینځلس کلنه ډیوه چې ما لیدلې ونه وه سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و خو لومړی یې له تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده په ژړغوني غږ کې یې وپوښتل ته سمیر نه یې له شنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې زما پښې هم بیسی کې شوې او خپل اوخلنی سترګې مې نورې لواکه ووتې په بوګنیدون کې غږ مې ترې وپوښتل ته هم غډیونه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو شړکنده باران ورېده ښه شېبه مو یو بل ته کتل لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي
د ادب جام په نننې برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ملا محمد ارزبیګي مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس د رازالدین خان زوی او په خټه صافه دی چې د دیارلس سوه دیرشم کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلي کې زیږیدلی دی او په دیارلس سوه پنځم کال کې په کابل کې ومړ ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو په 1990 کال کې چې د مولوي صالح محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار ځینو مطبوع اثارو کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي که هم د ده اشعار زیاتره تصوفی او عشقی دی، خو د ملی اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسی بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د ملا محمد د یوه نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسوو. د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشي، د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشي، خیالات د بدو ورته مه کړئ نه ګنسار بشي. د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دي، د افغانستان خلک قانې په خپل دولت او ملک دي، صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دي. تابې په سل رنگ تل دي، کسبک نظر ور لره وکړي پاس پدار بشي، خیالات د بد ورته مکړي نه ګنسار بشي. د افغانستان خلک سمری دي په افکار بشي.
په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږه مخکتنې وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویرغونډه او د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په 26مه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندوی ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کېږم، دا راغونډ کو، دا چاپ کو، تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګ دا مناسب وګړه چې دانش صاحب دلته راوبلو، مخکتنه ورته جوړ کو، تر څو دغه د برې پښتونخوا کوم مینوال چې دي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګ وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته، هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګ اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګ پکې ورک دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلي ول.
دانش صاحب د دې شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې پوهیږي چې زما ولس څه خوښوي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه د دې شعر یا د دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار وکړي. په منظومه ژبه د مفکوري وړاندې کول مستقیما د اوریدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي ده یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده چې خلک عاجل ویښول په کار ده. دا خلک پورو کېدو دي، مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویښول لپاره. د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم، یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي، مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفسینګ کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کړي خو بس سړي کې یو کمال دی. مونږ ورته کریشن وو که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله و چې خپلو مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکته نه شو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوال او هغه زما ورونه زمونږ د ویني د مینې رشته ده هغه خلک ما د نزینه نو کتلي نو راغلم د هغوی سره کېناستم هغې مې ولیده هغې مې واورېده نو دغه ډېر خوشحاله یم بل دا ده چې د خپل کور احساس راته کېږي.
په پای کې بغزاده دانش د غونډې ګډونوالو ته یو شمېر نظمونه وویل چې له درون استقبال سره مخ شول. د هغه له نظم مو یوه برخه را بېله کړې ده.
زبا نه لیونے کی کم ستا پلاس کی در قلم دے او زما تاریخ پیلی کی دغا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مالگی مالگی زبا خپل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم دنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتو نا ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمو نا ٹول پا ما باندی بد لگی زبا خپل صفت شرمیگم زبا نه لیونے کی گم.
یاد دیوی چې په دې وروستیو دوه درېو کلونو کې بغزاده دانش په خپله فیسبوک پاڼه ویډیوي شعرونه خپروي چې له امله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلي دي.
پر هر کې پروت